اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی، د طالبانو نوي پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تیره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنکړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور، هر نازېږېدلې ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمنی د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شول او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا 6 کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرې شوې وینا د لوستلو په مهال ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پوری ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. تیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکوي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه ل خپل وګړو غوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبر چې داسې وخت ورکول کیږي چې د یو افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپل خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپل کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي؟ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وی د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډې ته وکړه. نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربیره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي. خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پري څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره د سکایپ لري. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خبرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شورمنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغه دا ویل چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي 45 شمیره یاد کړه. خو دوی ویل چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان منګه نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 45 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویل دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوي دي. نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورنیو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وجل شوي دي، څلور رینجر سرتیري وجل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی. خو د پاکستان تحریک انصاف بیا دا و چې په لسګونو شمیر کې کسان وژل شوی او دې کې خبره ده چې موږ مشاله ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي. نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي. بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نو هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کومو ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ ته شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې له سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دي دوی دغسې. بیا چې کوم پولی کلینک هسپتال دی د اسلام آباد هغوی چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکښ دی عاطفو محمد عاطفو نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخکښ دی هغه په دې کې وژل شوی دی. دغه تصویران او ویډیوګانې مخته راغلي او دغه ځای چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړې دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخلی شوی چې دا وژل شوی دی. اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې اچولي د جنازو هغه ویډیوګانې اچولي نو دغه هرڅه مخته راغلي دي.
مننه مومن صاحب. همدرد صاحب له دې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت ته هم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده. حقیقت ته دې بېخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونا نه پورته کیږي. دلته افغانان خپل دکانونو نه پورته کیږي. دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغلته دوی باندې پرشیدا وکړي چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابې دي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلي چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګان کې وي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولی دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو کې نه جوړې کړې دا ورباندې وویل چې دا د پېښور نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو دپاره موږ دا ټول افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدل چې دا تاسې څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته به کورونا معلوم دي. نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا یې راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړئ دا بیان وکړئ موږ به تاسې به موږ پرېږدو خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دې باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو نیول شوي دي زیات نیول شوي دوی پنځوس شاوخوا به نیوایي. البته د پنځوسو نه زیات نیولې دي. بلکې زه به تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټې نه IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتې وه د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای دغه IOM ورکړی وو چې تر څو انټرویو واخلي. بله ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وواخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کیسه ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلی وو چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم داسې څوک نه دي نیولې. ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل دا هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې. او منګه پکې زخمیان کړي دی خو دغه سلګونو شمیر کېده چې جوبل شوی دی دغه څه پکې وجل شوی دی دوی ته لارې بندې کړي وي او کرینونه او هر چیز کنټینر یې راوړی وي خو صرف د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېژول بل ویل زه دغسې راغلی وم ما خپله سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول او ما ته وویل چې ته احتجاج کې نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه طرز دا چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نو په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دیکھ په خپل باندې پولیس چارواکي و چې مونږه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولی دي دغه چې په لسګونو کسان هغه زخمیان شوي دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغوی چې موږ ته کره شمیرې نه دي معلوم موږ لږې شمیرې راټولو خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وژل شوی او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر ویلې چې اووه دېرش افغانان موږ نیولې دي وختي ما تاسو ته ویلې چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز هغه چې موږ څلور شپېته نیولې دي دغسې
یو بخشې ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه څو پنځوس یاد
هغه څو پنځوس یاد کړي بل وایي نولس نیول شوي دي نو که یو خوا دوی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سمې شمېرې نه ښیي یو دونه نیولي بل وایي دونه نیولي دي نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي څوک وایي په نهه سوه کې دي څوک وایي یولس نیم سوه کې دي څوک وایي په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلفې شمېرې مخته راځي تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم وویل او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د نه دیرشو پورې ټوپکې او کلاشنکو پې دارا نیولې دي دا د مظاهره چیانو سره وي څوک وایي چې هغوی سره انسو گیسو څوک سو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چیانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیوګانې هم جوړې کړې دي دا چې څلورم نومبر نه مظاهرې شروع شوې ویشتم نومبر پورې روانې وي نو په دې درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم و لس و دو لسو په ړومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیسو
همدر صاحب د پاکستان حکومت چې ویلی دی چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شی دی
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ست تر اغلي نه کم چې پاسپورت ویزا لري د هغه لپاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یې دی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې د غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نو کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کم افغانان یې دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
دا ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د یو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصر؟
او هو د نه مخکم د پولیس رجسټریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یعنی په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلویختو یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسیږي خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورکوله والا شي بیا د مونږ نه پښتنه وو خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرضی باندې دوی غواړي هغه نه کیږي په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان نشکم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چونکی
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څه وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوالو ته رسیږي نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامیه والا څوک راغلي دي د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت و د پیپلس پارټي و د پی ایم ایل این دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان د حکومت سره خراب شوي دي بدلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده امنیت راغلی ده نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ورته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم هغه دونه ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب طبقه په کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته چې لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې ډول کېږي او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته چې په میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پولو والا څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کولو والا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې زی جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی غبرګون ښکاره کړی دی محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړه هم کړې دي ایمل خان هم کړې دي بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیداسي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي نو دغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسئلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کوي دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې د هغې غټه وجه هم دا ده چې هلته کې د کروڑونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې بلوچستان کې دي نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال ریډیو سره چا خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي د افغان
هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نیسي څنګه
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکوي بیا ځان ته وکیل نیسي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ویلی چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي ولاستان ځای خراب لاس وای
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی څه کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکه مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو زیات دلته پاتې کیږي هغو ته پاکستان پی او آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ایس سی باندې کیږي یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څنګه دي کړی او نسی کولای دا به د 10 دسمبر نه بعد یو څه وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایو نسی ورکوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کور نه شو وتلی افغانان چې بیخي نه شو وتلی البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې خو چې کوم یو نسی خو څنګه چې ستاسو درون مرګ اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناستې وي تاڼې ته نه بوځي دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې د نواخ دی هغه نه باندې پریږدي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بلدي چې اسلام آباد کې بازارو نخلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان طریق باندې به احتجاج دی دوه ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار چون کې ډیر زیات ګرځي هغه منطقي چې افغانان په روسي کې غلطه هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دوه قانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولې دي موږ د احتجاج نه پورته کړی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تر راشي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار غوسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې ورس خواخستل قانوني کې همره ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب زیری لدی مظاهره روس ځینې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی هغه کړی دي وڅنډولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالانو سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندي نو هغه ځنې پټ شوی دی په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګې چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل د هغې بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نه شي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دې نه علاوه نور هم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده ناامني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم و او دې کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړې وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وډ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختره نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي هغه هم دا خبره کوي د کراچي د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستي کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټټي کچې تر پریوته هم د دې بے ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بے ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال برید وشو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د وشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده د شیعګانو سنیانو ترمنځ چې کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو دا تورونه هم لګول کیږي نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي هغه ټول هر څه زیاتره دغه څنګه ګډوډ شوی دي
او مننه محمد صاحب له تاسو مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو تر بیا مو په خدای سپارم
د ازادي ملما سلامونه او خچاره د ازادي ملما د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ میلمانه ده اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو هده کړي خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم آسیا احمدی یم اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس نقل په کابل کې ویلې دی، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم. ته به معالجم هلته څلو کاله پرکل پنځم کال کې وم سم. تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتون د انلاین پانتون د الته می خپل زکه شروع کله الته ساحه تمام وایم. اوس می دویم کال په دې پانتون کې ده، تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دي. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم، ځکه چې پوهیږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخرین آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس مې نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی ده، او دې ته اوس انګلیسي درس ورکوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي، او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کړي. په دې اړه کې مې همکار کړی ده او نور به هم انشاءالله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت لرم هغه ادا کړم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډېر ښه. ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولی شوئ چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل، دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و. موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت و، چې داسې پوهنځي ته کامیابه سم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پوهنځی و. خو لکه سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ خو سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو، ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نسم ویلی چې څومره سخته و، چې ته ووینې چې ځوان دی هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول، مګر ویل دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوندزي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوندزیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کړې. هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک ویلا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو چې نه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیلې د موږ په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان مو نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې. خو نه زه نه دمه ټولې سنسوالي چې زه په ارتباط کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول تدریس نه پاتې شوی دی. لما یو کښه خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې سوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنې یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بېګا پورې، ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم، ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس چارې سدي مسلي مدیریت زه مستلم، استادان څو ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو ساعت مې هغو ته ورکړی، بیا له هغو وروسته زه خپله استادانو ته ترینینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، څنګه شاګردانو ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی، د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي، آزادانه صنف ته د کولی شي کېدي ممکن هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي مو باید استفاده کړو، دوی څنګه سلای جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم. له هغه وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درې صنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسې، او همدارنګه په کور کښې هم وایم، خوندو سره مې کوم وکړم، هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس، خلاص. او همدارنګ زه چې درس ورکوم، فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهن زه د شپې ویده کېږم، ډېره ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کړو، نن یې دا شیان زده کړو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی، دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې، له هره میاشت کښې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده، چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول، نو زمی هم شروع شو. بالکل زمی ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې، ما ځان سره تصمیم ونیس، ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته د دې تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلاتفارم و سي د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید وو، ډېر جالب وو. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده، څومره ښه پوهنتونونه دي. هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بېخي کم وخت کې، تقریبا د روسلو
ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی، غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه سي انلاین پوهنتونونه شته همدارنګه انلاین وظیفې هم شته کله چې ته انلاین نړۍ ته ننوځې پوهېږې چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شي انشاءالله یو انلاین وظیفه به هم وي مختلف ارګنایزیشنونه دي هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې دنیا له لیولونو سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو چې د کانادا د انګلیسي پوسټ مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسلو هم ډېر وو، یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو، داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ لایق سره هم همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم یو بخشرو دی کولای سي، خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسي یا هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کبر کې سید ته تدریس کې تجربه ولرې، لا فنور بخشو کې اعلانات او کې خو په ټول شیانو کې څوک نس کولای هر کار، یعنی وکي نو ضرورت نه لري سي نو همو سره کاري او کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تعالی سونی سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ نه دیا کې نه یو او زموږه نسی کولای شي چې څنګه د خپل اعلانات او څنګه په افغانستان کې او دا غوښته نه پاره چې په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي، دا موږ ته ډېر زیات سخت وو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات زموږ اکاډمي لپاره یو مثبت پوینټ و چې له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیسټم د جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مشورې وکړې، کابل ته هلته موږ ته به اجازه نه راکول چې دلسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وتل هلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیسټمونه به مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره هر کوم شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نه شروع کړی دی نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و، یو وارې موږ اعلانات واچول درېو خلکو نه پوهېږم د افغانستان نمبرونه و مسیجونه اوسو په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو، یعنې دا عادي خلک و چې موږ ته داسې وي چې ولا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه ده اورېدلې او نه پوهېږم چې دوی به دوی د کار نه خبر وي، دوی به مشکل ولري یا ونه لري، په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوي، ځکه چې نه هغه درې مسیجونه چې هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل، خو زموږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو، چې دی یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه وو استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه، تر اوسه خو داسې منفي فیدبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده، سي درس کلاس وقفه راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ ده. سي بعض استادان ټول نه، بعض استادان مو سي مثلا بعض ساحو کې نشته سم کار نه کوي، هلته په دې یو مشکل سره دي. او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کړو، خو بعض وخت نو افغانستان ده، بس موږ انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستانه تدریس کوي. نو دا یو غټه ستونزه ده دوی لپاره، سي موږ تاسو سره او بل دا سي آنلاین پلاتفارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت. په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي، سي دوی ځان ورسره بلد کړي، دوی درې ورځې کله سي د دوی مثلا خاوند دی ورور کومک ورسره وکړي، سي داسې کېږي داسې کېږي، هغه بیا موږ ته اسانه کېږي. خو که داسې څوک سي نارینه بخش نه دی نه کوم دندې سره کومک ونه کړي، د دوی لپاره سخت وي. حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره سنفونه یې پرېښودل، ځکه سي مثلا نارینه وبدې سره همکاري نه کوي. مهم او اساسي مشکل چې زموږ په اکاډمي کې د یو داسې افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي، د موږ پروګرام کې ګډون نه شي کولای، ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نه شي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله. نو کله چې دوی مراجعه وکړي، دوی د فری تقاضا کې چې موږ ته فری درس راکوي، خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو، ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو. او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو، یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي. دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته، یعنې افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي، ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې، یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې.
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي، ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو. نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که ورسې څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین، زه به وایم آنلاین، ولې؟ ځکه چې فلیکسیبلټي لري، یعنې دا ته هر وخت کولی شې هغه درس ووایي. د ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنې ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به به هغومره ختمل درس وایي. دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه یې هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پورې وخت نه ضایع کېږي، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي، یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي، نو دې په چای سره دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي، هغه یو ساعت به کور ته ځي. خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابرو چې لیکونې لپاره یعنی ښه ټایم وي، برابر ټایم وي، او د دې وخت ضایع نه شي. نو هغه ټایم باندې شاګردان یا هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نه ساعت دې توجه خرابوي. درس تېر ښه ده، د خپل کارم ته راحت په سنفوق کې دین کولای شي، تاسو سره کولای شي، ولا له عرب سره باندې کېنی، له سپین لا تاسو سره باندې کېنی، دلته اجازه لګي چې دون وکړي. موږ د هغه سنفوق کې هر افغان مې موږ ته اجازه نه لري، تر دې طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي. نو دا د سي سنفوق د سهار چا لپاره د استفادې وړ دی کولای شي هغه د سوای.
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ خوندزیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجنونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي. په دې خاطر چې هلته باغه د طالبانو اندېښنه چې د سطر له درکې لري او دوی اسلامي شریعت په غو کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي؟
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ په لسم سمتنا مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتو نه کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا داسې آسانه د دې څېړنې د زمو سره د خپل مسلک ته د دې فیسو استفاده کوي، چې د بزنس استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه غواړي. سین تاسو نه شاګردان نه دي سره بلد، اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی نه یو کمپیوټر نه موبایل ولې سي دغه طریقه د دې مسلک خپل د سینو مستقبلو سي. دا یو فقیر وطن ده، مثلا که په کورنۍ کې و د اته نفره وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یې دوه والی بیا هم امکان یې و، خو دا دومره مشکلات سې څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي. چې مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولی تاسو لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریسو کې آنلاین او تدریسونه تاسو بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګرد ارزیابي او ټول شان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا د نسې دې سي ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا هیڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن به جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دې موږ له ټولنې حذف نه کړي او دې له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړې ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نفرت کر زمانہ کھل گرا شاسنا